چبریم السلام علیکم دا سجرډو ماشمنی خبری مجلې تشرغلی دا خبرونه هم پر رادیو کې اوریدل شي او هم په فیسبوک کې لیدل شي مخکې تر دې چې د دې خبری مجلې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د پاکستان پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونو نن تر هغه وروسته په صوبې کې د پوځ ځای پر ځای کولو فیصله وکړه چې د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تر نیولو وروسته مظاهرې وشوې. د پنجاب د کورونیو چار وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د عامه امن ساتلو لپاره د پوځ ځای پر ځای کول ضروري دي. په بیان کې راغلي دي چې د پوځیانو شمیر به صوبایي حکومت او پوځي چارواکي ټاکي. په خیبر پښتونخوا کې هم د پوځ ځای پر ځای کولو امر شوی دی. په پېښور کې نن د لښتر څلورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په بنو کې خلکو وی پوځي چاونی حمله کړې ده او دروازې ته اور اچولی دی. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان د تازه حالاتو تاسو خبرو. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د څلورو نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغان ژورنالیستانو مرکز پرون په خوست کې د څلورو رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ. په خوست کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. داس خبرونه تازه ترلاسه شوې دي چې دغه څلور کسان خوشي شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نه هتیا روغتیا مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پانه کې چې د سیشن به پروژه خبره کړه ویل دي چې د قطر له پرمختیايي صندوق سره د افغانستان په یولو سو ولایتونو کې د ضروری روغتیايي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړ. د فرانسې پارلمان پرون سیشن به یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د اجیرو وسلوالو ډلو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یو خپله تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر راه د واکمن ګوند غړی بنجامین حدید وویل د هیلمن دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وبش غړي هیوادونه وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. هغه پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادو یې غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. د سجرډو ماشمنی خبري مجله په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په دې خبري مجله کې د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګندونې کړې دي چې طالبان باید د نجونو تعلیم ته توجه وکړي او پریږدي چې نجونې مکتبونو ته لاړ شي او پوهنتون ته لاړ شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم ورته څرګندونې کړې دي. افغان نجونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیسي. نور مطالب هم لرو که د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې تر پایه راسره وي. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په پاکستان کې تاوتریخوالی روان دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک را سره د خټک سب تازه حالات څه دي؟ تاسو تازه معلومات څه دي د پاکستان د تاوتریخوالی په اړه؟
مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل په پاکستان کې چې کوم په پېښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ د کوم اطلاعات راغلي د مارک او د انزویش نه تر اوویش کسانو د زخمي کېدو خبر دی. دغسې په لاهور کې هم تر اوسه پورې مظاهرې روانې دي. ورسره بیګا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم سه کسانو باندې ډزې شوې دي. په هغې کې څوارلس کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی. په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ څه حال نه دی راغلی. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کومه چې لوی سړک دی یعنی سند انډس هایوې چې ورته ویل شي هغه هم بند ده. او اوس لږ شیبه مخکې د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځې واقعیات چې دی ډېر په سختو ټکو کې یاد کړی دي او د پرونی ورځې د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی. باک وایي د اسلام آباد نه عمران خان نن په عدالت کې وړاندې کړل شوی دی او عدالت هغه د اتو ورځو پر ایمان باندې
خټک صاحب د اسلام آباد په اړه باندې معلومات وړاندې له طاهر خان نه واخلو. خو په پېښور کې په تېره خپرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څرنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډي. پولیس سهر مال کوشش وکړو چې د هغه ځای نه دا خلک لرې کړي. په هغې باندې اوښکې بیونکی ګیس هم وکاروو او دغه دوران کې هوایي ډزې د یو خوانه هم شوي دي او د بل خوانه هم شوي دي. نو ظاهر ده په هغې کې کېدای شي چې دغه نقصان هم په هغې کې رامنځته شوی، خو تر اوسه پورې اوس د هغې نه پس بیا کوم هغه د هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خو لږه بنده شوې ده، خو خلک اوس هم هلته ناست دي او حالات داسې دي چې لږه څه وخت هم هغه خرابېدی شي.
دا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په ارتباط په پېښور کې څه ویل کېږي چې پوځیان ځای پر ځای شوي دي او که ځای پر ځای شوي شمېر به یې څومره وي؟ پوځ خو ویلي دی چې بله مهرباني
تر اوسه پورې خدای یو حکم تر اوسه پورې راغلی دی، خو په هغې باندې تر اوسه پورې یا عمل نه شوی. امکان لري چې نن شپې ته په هغې باندې عمل وشي او ځای په ځای شي. خو یو مسله دلته بله هم ده چې د پاکستان پوځ له مخکې نه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات هم کوي په مختلفو قبایلي سیمو کې. نو هغې ته به په دې کې یو څه مشکلات هم امکان لري چې د پېښور خپل پوځ هم کم پوځ چې هلته په پېښور کې موجود دی هغه هم دغلته کې یا د نورو ځایونه دلته پوځ راغواړي. نو دا حکم خو شوی دی یا دا غوښتنه خو شوې ده، خو په دې کې به عملي کوو کې به زه فکر کوم چې دې کې به لږ وخت لګېږي.
خټک صاحب، د نورو ګوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ هغوی تر اوسه پورې څه دریځ خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارټي چې دا نو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو ګوندونو څومره ګوندونه هم چې دي نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغي نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي. نور خو څومره ګوندونه چې دي نو اغا په یو طرف دي او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغا په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره ګوندونه دي اغا یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارټي ویلي چې را تاو تریخوالی ته خبر نه تل پکار او سیاسي مشران چې دي اغا همیشه د خبرو اترو د لاري د مسلو د حل کولو خبرې کوي. خو د اوسنۍ خبره حکومت په دې باندې بیا دا وایي چې دا خو داسې ده چې دا یو قانوني مسله ده، یعنی د عمران خان گرفتاری چې ده دا یو قانوني مسله ده. نو که قانوني مسله کې څوک راپاسي او هغه بیا یعنی هغه کوي ورانه کوي او اړې ګړې جوړوي نو دا خو باید چې د قانون د لارې د اغې سره بیا چلن وشي.
مننه خټک صاحب، ور بشو اسلام آباد ته. اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو کتون کو ریدون کو ته. اسلام آباد کې هم وضع خو لکه تشدد په هیڅ نشته، البته ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پښتونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي موټروي هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر هاي وے سرینگر هاي وے ورته وي هغه هم تړل شوی ده، ځکه چې عمران خان نن کم عدالت ته حاضر شوی. نو دغه سرینگر هاي وے چې دا یو ډیر مصروف او د پنجاب او د خیبر پښتونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بند و. اسلام آباد کې ځنه وګرځیدم او په اسلام آباد کې داسې وګڼئ چې یو خاموشي وه. اکثر دفترونه بند و، د موبایل کمپنو دفترونه بند و، رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنګ ماحول کې بیا هغوی ضرور ویره لري چې مشکل پیدا کېدی شي. نو نن په اسلام آباد داسې وګڼئ چې یو غیر اعلانیا یو رخصتی وه او بل امتحانونه چې څومره وو پرچی هغه ټولې ځنډولې شوې دي، پوهنتونونه او کالجونه هغه تړلې شوي وو. نو دغه یو خاموشي ده، خو تشدد په اسلام آباد کې دننه نه شوی.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط ستاسو معلومات څه دي؟ داسې خبر مو ترلاسه کړی دی چې د تحریک انصاف د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي هم نیول شوی؟
شاه محمود قریشی خبر اول شو و خو لګه سی بوڑان دی د تحریک انصاف په خپل اغه رپورت تایید نکړو را دی کړ املیکن مخ کې دلته رسنه او ټول رسنه او دا خبر اور کړی وو. تر اوسه پور بیا لکه پی ټی آی لخوا چې کوم دا رپورت رد شوی دی دا ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی عمومي سیکرټر دی اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینا نیولې شوې ده او هغه تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې ده.
د نورو هغو کسانو چې ویل کېږي چې په پنجاب شاوخوا زر کسان نیول شوي دي، دغو په باره کې تحریک انصاف څه نه دي ویلي؟
تحریک انصاف بالکل څه ویلي دي. تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغې دا ادا کې چې وهلي شوي ټکولې شوي دي، زنان هم پکې شامل دي، د هغې عکسونه خپاره کړي دي چې کوم ځای کې دي نیولې کېږي، د هغې ویډیوګانې خپرې کړي دي. نو پی ټی آی خو لیکن چونکې دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت دی او گرفتاری او نیول روان دي، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چانل تایید کړی، لیکن په کراچۍ کې خلک نیولې شوي دي، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ټی آی د مشرانو په کورونو باندې چاپې وهلې شوي دي، او په نور ځایونو کې هم دا کم دی چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ نښتې کیږي، هغې کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ټی آی وی چې نیولې شوي دي، پولیس هم د ځینې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمیر زما لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچی ته اشاره وکړه، په کراچی کې پرون حالات ډیر خراب وو، نن څنګه په کراچی کې وضعیت څنګه دی؟
کراچی کې تشدد پیښې خو نن موږ نه هغه په اړه معلومات، لیکن په کراچی کې هم نن مظاهرې شته، سړکونه په کوم ځین ځایونو کې بند وو، خو د کراچی او بیا د نور لکه د سند صوبې او د نورو هغه نسبت وکړو نو بیا په سند کې یا په کراچی کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نه وو لکه څنګه چې تیر ورځ متحده شوې، ځکه په کراچۍ کې د پی ټی آی یو پخوانی وزیر نیولې شوی دی او سره نور ګڼ شمېر کسان نیولې شوی دي. نو مظاهره خو نن شوی دي، بالکل شوی دي، لیکن تشدد رپورٹ مونږ دالته نه لري ترلاسه کړی د کراچۍ.
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په تر کله پورې داسې دوام لکوي؟
زما خیال چې دا به دوام ځکه کوي یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریض او موقف نه واوړي، او داغه بیانونه خو چونکه اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګې هغه سانتیاوې خو به نه لري چې یو بیان ورکړي، او نن چې کله هغه عدالت ته پیش شوی نو هلته میډیا ته اجازت نه وو، هیڅ چا ته اجازه نه وه چې هلته ورشي، فقط داغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه. نو یو خو د عمران خان آواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي، لیکن د پی ټی آی مظاهرې خو روانې دي، هغه یو کمیټه جوړه کړې ده او شاه محمود قریشي دغه کمیټې پختي چې موږ نوم واخیست دا غي مشر هم دی، خو لیکن ګوره زما نظر دا دی چې دا حالت بمدا سره روان ځکه چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې دا کم غاړې چې دی د دې ترمنځ کینی خبرې وکي او یورو جوړ جاړي وکي. یو اخو په فوج پاکستان د پردو شاته باغی یو خپل رول لره لوبو، او دغه رنګ حالاتو کې به روغه جوړه کوله، لیکن اوس فوج فوج څنګه خټک صاحب لګوان ذکر کو د فوج بیان یاده ماما خته پرته ده، ډیر سخت بیان فوج جاری کړی دی، او 13 ورځ د نهم مې ته تور ورځ ویلې ده چې دا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی، نو یو نوی پاڼه خلاص شو، او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لارخونه باندې په فوج باندې حمله شوې دي. د فوج بیانې کې دا هم ادعا شوې ده چې دا د پاکستان په 15 او 1 کال تاریخ کې دا سکار نه شي چې فوج دغه رنګ هدف شوی دی، او فوج ویل چې دی خو دې غم نه کار اخیستې دي. نو د فوج بیان چې دا سي راضي، او عمران خان هم فوج تورنی، نو بیا خو هغه د روغ جوړې د پاره هغه چې په خوا به د چا رول وو هغه نشته، بلغه شخصیت پاکستان دی ختم شول. چې کوم شخصیات به وو د بوټو په شان، د فکر علی بوټو په شان، لکه نورم ډېر نمونه دي، ډېر زیات نمونه دي، ولی خان دي،
ګوندونه په خپل په پاکستان کې ډېر پیاوړي وو، په خوا مسلم لیگ قوي وو،
پیاوړي وو. پاکستان کې بدقسمتی او دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلار بل شان وي، چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لغبر شان وي. لکه تاسو د افسوس خبره ده چې په ملک کې دا حالت روان دی، او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي، او داغه او ګوره لکه د فوج خبره وخت موږ تاسو کړل د پنجاب او خیبر پختونخوا اسلام آباد کې مسکیږي. نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشرانو، شاه محمود قریشی او پخوانی وزیر فواد چودھری، او دغه دلیل زما په نظر باندې کمیزه کړي چې کله دا 14 مئی باندې پنجاب کې انتخاباته موضوع راغله، نو فوج ترې محکمه کې سپریم کورټ کې وویل چې فوجان د وسلوالو ډلو خلاف فعالیتونو کې مشغول دي، نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباته لپاره فوج ځای پر ځای کړي. او نن بیا فوج دغه رسمي بیان یې جاری شو د پنجاب او خیبر پختونخوا، اوس لکه شی بولان د کابینه اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه، نو هغه دا پښتنه کړی دا چې پرون خو تاسو سره فوج نه وو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې چې دا اساسي قانون ضرورت هم دی او نن تاسو فیصله وکړو فوج راضی شو چې موږ دې په دې کېږو نو بهرحال لکه هر شی نسی او
طاهر خان وو بخشي روسی پښتنه لنډه تاسو ویل چې کابینه پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې هم پوجان ځای پر ځای شي لکه لبه ځای پر ځای کیږي
نو ګوره د دې په دغه وخت تاسو د خټک سره په پښتنو کړو داغه دا خبره درسته مازی کې ناسي شویل چې اکثر د کړه د فوج د غرنګې پریکړو شنو تشبيه بیا راځي ځکه هغه به پلان جوړي دا څه پاسانه نه کیږي ځکه فوجان برا غونډي او هغه ته یو یو لارخونم کوي هغه ته به نام کوي چې دا هغه به رول سوي ځکه فوج به کوشش کوي دا ما نظر داده چې هغه په یو مخامخ یو ټکر سره د دې فوج ډیر زیات غوسه کاری خفخ کاری او هغه سره چې کوم کار شوی دی دا د پاکستان په تاریخ کې اول ځل دی د فوج مرکزونو ته خلک نن وتلو مظاهره شروع فوج به بیا کوشش کوي چې ټکر نه ځانو ساتي نو ممکن ده چې هغه ته دا مهم چې کوم بدانه دی هغه دې ته پاواله شي د شپې نو اوس په ورخه نه ځي پد شوی لیکن رسمي منځوري سو سات وړاندې دا غي اعلان شوی دی
مننه طاهر خان طاهر خان د مشال رادیو خبريال له اسلام آباد را سره په اسلام آباد کې پاتې شو خو د افغانانو حال اخلو انیتا نظری یو افغان په اسلام آباد کې را سره ده له دوی به حال واخلو خبرونه ته شرخلې په اسلام آباد کې د افغانانو څه حال ده
مننه کوم انیتا نظری مې یو څن د افغانانو ماجی دینو چې په اسلام آباد کې ځوان کوم ام چې د کیاله توي شې تاسو په جګان کې وي پرون مزګر مونږ ته داسې یو شور راغلو او خبرونه وو چې عمران خان نیولې ده نو په ښار کې ډیر وحشت و سرکونه بند شول دکانونه بند شول مغازي ځخپله شخصا بیرون و ما حالات خراب و نوویل شول چې موږ باید خپل کورونو ته ولاړ شو نو ډیر یو وحشت و یو ترس و آینه نه هغه وضعیت موږ ته رایاد شو کله چې موږ په کابل کې و طالبان راغلل په هغه ورځ نو نن ورځ ډیر په خبرونو کې وویل شول چې باید تاسو خپل کورونه ونه وځئ تاسو اجازه نه لرئ مکتبونه بند شول غټ غټ مغازي سټورونه هر څه باندو په کوسو کې ما بیرون ډیر ماحول ډیر آرام او خاموشي و ډیر یو رقم ترس وحشت او ټول خلک ویریدل هتاه افغانان چې دلته راغلي دي ټول په ترس کې په ویره کې و چې موږ د افغانستان له خراب و راغلو دلته چې یو سرپناه ولرو ولې دلته زموږ ژوندار کم ته شونډ ډیر وضعیت خراب ټول په ترس کې دی وحشت کې ځخپل شخص هغه ورځ ما په یاد چې کله طالبان کابل ته راغلي و یعنی دومره تاسو یو رقم واشاتو یو خبرې وی چې دلته حالت په پیښور کې میټرو سټیشن شیشي خلکو ماته کړی دلته دکانونه سرکونه وسوځیدل شو
او په شي تاسو د اسلام آباد په کومه سیمه کې یاستي
زه مې شخصا د اسلام آباد په فیصل ټاون کې اوسېږم دلته
او دلته او په شي دلته دازي خو نه دی اوریدل شوی چې تاسو اوریدلی وی
شخصا مخبل نو دا څنګه دی اوریدلی ولې زنه دوستان چې اسلام آباد کې زما دوستان دي سره تماس لرم په نور سیمه کې ولسی دی هغه داسې ویلي دي چې دا زوی خصوصا په پولیس کوم لا ویډیوګان ولې دي چې مخفل دوستان بیرون تللی وي په د سړکونو کې د زوی ور باندې شي چې پولیسو عام خلک نه پریوستل او دا ټیکسي کې دوی نو څه ویغې باندې کړی هغه واپس راغلی نو دا حالت
ډیره مننه اخلي نظر چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته ور بشو نړیوال عکس العملونو ته نوریاس نوری نړیوال عکس العملونو راغونډ کړی دی د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په اړه کې څه ویل دي نوری صاحب مهرباني
بلې شیبر صاحب لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامیې د هغې برخې چې په لکه مخکې چې اغلی نظری وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې دې موضوع ته راشو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په همدې برخه کې ویلي چې په پاکستان کې وضعیت اندېښمن دی او په دې برخه کې په پاکستان کې خپل استازبولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغې هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو طبعا ځینې لارښوونې به کړي وي خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لارښوونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشنی څرګندوي په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامی امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټول سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یوه کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د دې په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډېر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد ته له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دی هم همغږی کېږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د ډیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي. شبر صاحب
مننه. نوریاس نوري نمو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واورېدل.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221211415. شمېره بیا وایم 00420221211415.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې د ښځو تعلیم ته باید طالبان توجه وکړي او دوی ویلي چې دا چاره د منلو نه ده. ښاغلی بلینکن په واشنگتن ډي سي کې وی غونډې ته دا خبر هم وکړل چې د نړۍ اسلامي هیوادونه او په اسلامي هیوادونو کې دینی عالمان ټول پر طالبانو ژغ کوي چې د ښځو د تعلیم مخونه نیسي. جزئیات له فريدي سیال څخه.
سلامونه شیبر صاحب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو د کړنې د اسلامي نړۍ له دریځ سره په ټکر کې وبللې. ښاغلی بلینکن چې د سشن په ورځ د می میاشتې په 9 نیټه په واشنگتن کې د کوچنی اختر د لمانځنې په یو پروګرام کې خبرې کولې وویل چې هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې د نړۍ کڼو مسلمانو هیوادونو او د دې هیواد اوسیدونکو اسلامي نړۍ علماو د طالبانو د پریکړه وغندل او ویل چې قران کریم د ښځو او نارینهو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکړی دی. هغه ویل چې کله چې طالبانو د ښځو په لور زده کړو بندیز ولګونه د نړۍ مسلمانانو حکومتونو د دوی د پریکړه وغندل او ویل چې د طالبانو د اقدام غیر انساني او اسلامي عقیدو سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګړو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پارنا کې د طالبانو کړنی غندلی دی ویل دي چې قران کریم د ښځو او نارینهو لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي. طالبانو په افغانستان کې وخت تربیه زلي رسیدو سره سم په خونځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې باندې کړې او ورسته یې بیا د پانتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده خو دوی خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید می میاشتې په ومنیټه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې ویغونډه کول چې د طالبان حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دی بندې کړې. هغه ویل چې موږ هیڅکله نه دی ویلي چې د ښځو زده کړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلي دي چې د دوی د زده کړو لپاره پر یوې طرحه کار روان دی او تر بل امره پورې بندې دي. خو یو شمېر افغان زده کوونکي وایي که څه هم د طالبانو امر ثانی پای نه لري، خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به یې ښوونځي پرانیستل شي. د ښوونځي زده کوونکي فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دوه کاله پوره شول، خو لا هم هغه وایي چې ښوونځي تړلې دي او لا هم انتظار کوي چې ښوونځي به خلاص شي. هغه وایي چې زموږ غوښتنه ده چې موږ ته د ښوونځیو تګ اجازه راکړل شي. که څه هم د یوې طرحې د جوړېدو ژمنه شوې، خو هغه وایي چې تر اوسه یې هېڅ درک نه دی شوی. یو شمېر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به یې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو له څه پاسه نږدې شپږ سوه ورځو بیا هم د طالبانو حکومت دغه طرحه نه ده شریکه کړې. شي برسه
مننه فریده جان سیال، و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په خپل راپور کې له موږ سره شریکې کړې. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ کړی چې په خپلو افراطي تګلارو له سره غور وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ ویبن په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید له ځینو افراطي کړنلارو لاس په سر شي ترڅو نړیوالو ته دوی اعتبار پیدا کړي او د اعتماد او اعتبار وړ وګرځي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د جدي ارزونې خبر ورکوي. ملګری ملتونه د می میاشتې په 15مه د طالبانو له لوري د شزینه کارکونکو د کار د ممانعت سربیره پریکړه وکړه چې خپل فعالیتونو ته به دوام ورکوي. جزئیات له خاطر پردیسنه.
سلام شیبر صاحب، تاسو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته د ملګرو ملتونو د ویان د مرستیال تازه څرګندونې دا دي چې دوی ویلي دي دوی به په افغانستان کې د خپل ماموریت هغه ټول اړخونه په جدي ډول باندې ارزوي او د ارزونې ته به دوام ورکوي. فرحان حق د سی شنبې ورځې ناوخته په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دوی کارکونکي په افغانستان کې له کوره کار کوي، دا د دې معنا نه لري چې دوی به کار نه کوي. ښاغلی حق وویل دوی په افغانستان کې د خپلو هغو دفترونو د کار دوام ته ژمن دي چې د خلکو سره د بشري مرستو په برخه کې کار کوي. ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د خپل ماموریت د ارزونې د دوام خبره کوي چې طالبانو له دې وړاندې د اپریل میاشتې په 4مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې په افغان مېرمنو د کار بندیز لګولی و. بلې شي برسه
مننه. مننه پردیس.
لا خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې چې تاسو په فیسبوک هم ګورئ د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم روخی جوړی خیرته سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه ورور په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن د انګورو باغونو دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس رسته یو وفات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک او یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وګي د سیسی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډي سي د سی تور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدل یو د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ. نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي، یا دوايانو کیفیت خراب ده، یا د سی متخصصین نسته چې موږ ته د سی لارښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه مې کړې و. ما ازادي رادیو زغه وازه دغه شتنه لرم چې د زموږ आवाज تر مسلمانو ته چارواکو پورې ورسي. ته هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې دې زی په دې شبکې کار کوي. د زموږ ځکه تر مسلمانو دې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنې د غدې رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.